افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنو ریاست نوري هر کلهي کوم پایلې د سات په خبرونو کوو. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته گواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي دي عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړی طالبان رسما مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک ویلي په پام کې لري چې نن چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې ترڅنګ د استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دې موضوع سره خبرې وکړي. د ایران امنیتي چارواکي وایي تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان میرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبري آژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قبله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه کړې او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پېښې په تړاو دوه افغان میرمنې هم نیول شوې دي. هغه زیاته کړه چې شخړه د ماشومانو د لوبې پر سر راپورته شوې ده. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمی ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شویو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبه 15 ورځ ده. د کرمی ایجنسۍ یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس رس خبري آژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ چې یوه سنی او بله شیعه ده 15 کسان ټپیان شوي دي. د دغه چارواکي په خبره په لسګونو کورونه ویجاړ شوي او د نښتو د درولو لپاره د حکومتي چارواکو او نورو قومونو ټولې هڅې تر اوسه ناکامه شوې دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوې چې اوس یې فرقهیي بڼه خپله کړې ده. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې د دغو قومونو ترمنځ نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته دواړو خواوو د یوې جرګې په منځګړیتوب سوله وکړه. پاکستاني چارواکو نن چهارشنبه هغه نرسر له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځانمرګ برید هڅې په تور نیول شوې ده. د اسوشیټ پرېس خبري آژانس راپور له مخې د عادلې بلوچ په نوم دغه نرس رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یو دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځ ځان ته جست کړ او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارل. له هغې منلې چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغه نرس نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. د پاکستان بلوچستان ایالت له کلونو راهیسې د ناارامیو شاهد دی او وخت ناوخت پکې ځانمرګ بریدونه کیږي چې تر ډیره د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یوه کې تل ابیب په نښه شوی وو. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د اسرائیل پوځ وویل چې له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی چې له کبله یې په تل ابیب او د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ وهل شوی و شان کړی دی. د دغه توغندي له امله د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله چې متحده ایالات د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني وویل چې د قادر یو بلاستیک توغندی توغولی او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې یا موساد مرکزي دفتر یې په نښه کړی دی. حزب الله د اسرائیل استخبارات د خپلو لوړ پوړو قمندانانو د وژلو او تېرې اونۍ په پیجرونو او مخابرو کې د چاودنو چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي مسؤول بللې دي. په دغو چاودنو کې ډېر مرګ ژوبله د حزب الله غړو ته اوښتی ده. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال ملي لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي روانه ده. دواړو لوبډلو تر اوسه یو یو ګول وهلی دی. که افغان لوبډله نننۍ لوبه وګټي د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او که یې وبایلي له دې سیالیو ووځي. دغه راز د افغانستان د کرکټ دو لوبغاړو راشد خان او رحمن الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د یو ورځنۍ لوبغاړو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې پرمختګ کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیز څانګې په بیان کې ویل شوی چې د جنوبي افریقا په وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ تر پایلې وروسته راشد خان د توپ اچونکو په ډله کې دریم او رحمن الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې اتم مقام ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو اوري ولاندې خبرونه کې به اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو نیوکه وکړه او د افغان ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه وبلله.
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي.
په نیویارک کې د عمومي اسمبلی په غونډه کې او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت لکه کیدو سره مرسته وکړي؟
کوم پیغامونه چې موږ اورو ډېر ښه پیغامونه دي، اما د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی؟
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې. په یو راپور کې به واوري چې د طالبانو مشر تایید کړی چې د دوی په یوه زندان کې بندیان وژل شوي دي. دغه راز په پروان کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سرایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
څه به مو اول به مو یخنۍ کېدل، هېڅ به نه ګرمېدلو. بیا یو شل دقیقې یا 15 دقیقې وروسته به ډېر ګرم شو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي. انتونی ګوتیرش د دې سازمان په کلنۍ سرمشریزه عمومي اسمبله کې د دې تر څنګ آن په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابرۍ هم انتخاب وکړ. یو شمېر نورو هیوادونو بیا له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریځو کړنو په وړاندې د اقدام ګواښ کړی دی. نور حالې په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دای د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 14 د ملګرو ملتونو د 9 کلنۍ سرمشریزې ته په معاینه کې وویل
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خواشینۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10 سلنې کمې ښځې ویناوالې وې. دا د منلو وړ نه ده.
د ملګرو ملتونو سرمشري تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمشري په څنډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیز د ټولو بڼو د لمنځوړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ګډې اعلامیې په مسوده کې چې یوه کاپي د جرمني خبری اژانس ډي پي اي ترلاسه کړې، دغو څلور وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نه سي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزې ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو شبانې پوپلزی او لیمې امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهدان یاست چې د امر بالمعروف قانون چې د افغان ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوی دی، دا هره ورځ د افغانستان پر ښځو باندې د دوی د ظلم او د زیاتوالي هڅې ښودل کېږي، ځکه طالبان په هر ډول غواړي چې د افغانستان ښځې وځورول شي.
د کونړ ولایت یوه اوسېدونکې او د ښځو د حقونو فعاله چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د طالبانو حکومت دغو بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد سوند اخیستای دی.
قانون پانی خزی ډیره رسمنی کړي، حتی له دوی څخه عام جون واخیسته
اخیستل افغانی میرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تېرو دریو کلونو کې تر ډېره پر ښځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د ښځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو انتقاد وکړ او دا یې د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یا یونسکو عمومي رئیس هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار د نړۍ د یو شمیر مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه مو مخکې له ښځینه فعالې فروزان داودزی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه ډول څرګندونې به آیا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو په شا شي؟
مجلس ډېر ښه دي، البته کوم پیامونه چې موږ اورو نو ډېر ښه پیامونه دي، اما د یو راپور او یو ګزارش پرته به نو هماغه موضوع وه چې د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی، او کله چې دغه موضوع یونسکو یادوي چې افغان ښځې یا افغان نجونې یوې تیارې پښو روانې دي، نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات مودا یاده کړې، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیارې خوا ورځي. اما په ډېرې خواشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا درې کاله د تعلیم او د تحصیل، یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوي دي، په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د یو بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دي. نن ورځ د اسلامي امارت موږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازینی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نشي کولی یو باثباته حکومت پاتې شي.
بلې، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړو وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کېږي په دې وروستیو کې. فکر کوي چې دا به هم د فشار یوه وسیله وګرځيږي او طالبان به اړ کړي چې خپلو دغو سختو چلندونو یا له هغو سختو محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي لدی یو څه په شا شي.
البته یو موضوع دا دنیا ټول همدغه چې هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات سیاست په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لوری هم پکې شریکي، په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی، حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې په یو رسمي شکل په سمبولیک شکل نه وي واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ. اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید مذاکرات څخه لارې حل شي. متاسفانه چې مخکې ما هم ویل چې دغه موضوع که چیرې د ګزارش په سطحه نه وي، موږ ډېر ښه ګزارشونه اورو، ډېر ښه راپورونه اورو، اما چون هغه عملي جنبه نه لري، افغان میرمنې په خصوص هغه میرمنې چې داخل د افغانستان کې حضور لري دوی په کې دخیل نه وي، هماغه دی چې ملت ته هم هماغه د راپور په سطحه پاتې کېږي او بس ته عملي برخه نه لري. نو په هغه اساس باندې عملي برخه ډېره زیاته مهمه ده، او که چیرې دغه راپورونه یا دغه تصمیم چې نیول کېږي دا د اسلامي امارات سره شریک شي، په دې باندې مذاکرات وشي، دې ته د حل لار پیدا شي، ډېره یو ښه مثبته خبر ده. خو که چیرې بیا هم د یو راپور په شکل پاتې شي، نو زه فکر کوم چې اصلا کوم مفاد افغان ټولنې ته نه لري.
خزینه فعاله فروزان داود زیوه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا په سوال کې ده چې دواړو لورو نن ورځ او تېره شپه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ او د جګړې د لا پراخېدو ویره هم پر خپل ځای ده.
په منځني ختیځ کې د اسرایلی پاوز او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیاته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سروینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري په غاړه لري، ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرایلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرایلو پاوز پرون اوړمه ورځ د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونو وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونیو بریدونو کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژلی دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړې ډله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله له پښو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
بسیار بیشتر از این حرفاست.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پوځ ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکا یې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې یې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو مشر ملا هیبۃ الله اخونزاده د دوی په زندانونو کې بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د هغې غږیز پیغام خپور کړی چې پکې نوموړي پرون کندوز ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا په مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیان د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان هم ادعا کوي چې د دوی نږدې خپلوان د طالبانو په زندانونو کې له زندانی کېدو وروسته لا درک او ان د طالبانو لخوا وژل شوي دي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې، ځورونې او د وژنو لاندې اندېښنو تورونه او راپورونه وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمیر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هیبت الله اخونزاده پرون کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمیر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی کړی دی. نو موړی په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرې دوه وروسته یې د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤل غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نیول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سری نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د یونما دا راپورونه رد کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سره یاد خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د ولایت سیمهییزو چارواکو ویلي چې له څلورو ورځو راهیسې دغه ناروغي د دې ولایت په شینور ولسوالۍ کې خپره شوې او شاوخوا 1500 کسان پې اخته شوي دي. نور حال د عبیده سپږمې په راپور کې
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ساري ناروغۍ خپرېدو خلک اندېښمن کړي دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت دیوالي ویاند حکمت الله شمیم ویلي چې په ناپېژند ساري ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمېر 1500 تنو ته رسېدلی دی. نوموړي نن چهارشنبه د سپتمبر په 15مه په خپله اکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د څلورو ورځو راهیسې د پروان د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې د دغه ساري ناروغۍ له امله 2 تنه مړه شوي او د 500 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی.
د پروان ولایت غوربندرې شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې یو نامعلومه ناروغي شیوع کړې ده چې تر دې دمه 1500 نفر پر دې ناروغۍ مبتلا شوي دي چې د 500 نفرو صحي وضعیت وخیم دی او تر دې دمه 2 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. صحي ټیمونه هغلته رسېدلي دي او د تداوی په مخه باندې هغلته عملا په هغه ساحه کې موجودیت لري.
دی وایي روغتیایي ټیمونه سیمه کې موجود دي څو خلکو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د پروان د کفشان درې اوسیدونکي عبدالفتاح راشد چې خپل او دوه خویندې یې په دې ناپېژندې ساري ناروغۍ اخته شوي او اوس د کابل په روغتون کې بستر دي، ازادي راډیو ته وویل:
او ابتدا کې چې مونږ باندې تبه راتلله او ټول بدن مو درد کاوه، ملا مو درد کاوه، سر مو درد کاوه، ټول بدن مو درد کاوه، نو زیاته تبه مو اول به مو یخنی کېدله، زیاته یخنی به مو کېدله چې په هیڅ باندې ګرمېدلو. بیا یو شل دقیقې پنځلس دقیقې وروسته وه ډېر ګرم سو، دومره ګرمي وه چې بېخي نو حد نه وتلې. بس بیا نو څو ځای ډاکټرانو ته لاړو، شفاخانو ته لاړو، اول چاریکارو کې زمونږ تدابیر بیا ونشتله، بیا کابل ته مونږ ته وویل چې کابل ته مراجعه وکړي، هلته څو شفاخانو ته لاړو. ضعیفي په وجود کې داسې احساسو چې وجود هم ډېر ضعیفه دی او خوب هم ډېر ناراضي، کله چې بیا خوب راسي بیا نو ویښېده راته سختي، حالت هم غیر نرمال دی.
د نوموړي په خبره د دوی په سیمه کې تر نارینه وو ډېر ښځې پر دې ناروغۍ اخته شوي. د کفشان درې بل اوسیدونکی محمد چې خور یې په دې ناروغۍ اخته ده هم ازادي راډیو ته وویل:
ډېره سخت ناروغي ده چې تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې آیا دا کرونا ده چې شی ده، نو دې کې ډېر مریضان سخت مشکلات سره مخ دي. خلا زمونږ نزدې غړي د فامیل په دې مرض باندې اخته دي، نو د کابل پورې په خ تداوی لپاره شپخانو ته بوتل تر اوسه پورې سم رخصوی نه دی، هم بستر دی. نو
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې دا ناروغي تشخیص او د لاخ پراوی مخه ونیسي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غروختون ته په دې ناروغي د اخته کسانو ورتګ دوام لري.
د هفته گذشته یک تعداد مریضایی که به شفاخانه ولایتی پروان مراجعه کرده بودند روز چهارشنبه
تیر اونی زموږ روغتون ته مراجعین راغلي وو چې کانګو ته په یو ورته ناروغي اخته وو، ځینې بستر شول، ځینې مرکز ته ولېږدول شول او په سیمه کې هم ګرځنده روغتیایي مرکز جوړ شو. پرون هم شپږو کسانو مراجعه کړې وه چې کابل ته مو ولېږل.
ما اینجا اعراض علائم شدیدن داکتر صاحب دوباره اونا را به شفاخانه کابل انتانی ریفر کردیم.
دی وایي تر اوسه لا د دې ناروغۍ د خپرېدو لامل او دغه راز د ناروغۍ ډول نه دی مشخص شوی. نوموړي دغه راز وویل چې په دې ناروغۍ اخته کسان تر ډېره د پښو له سخت درد، شدید تبې او اسهال څخه شکایت کوي. د پروان اوسیدونکي د دغې ناروغۍ د خپرېدو له امله اندېښنه ښیي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هیلي احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برېښنایي تذکیري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکې، نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ورته ناست یو، یعنې دونه سهار وخت چې ورځو چې د ملایانو اذانو د مخه موږ ورته ناست یو، بیا در لس تر یوولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت راورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، ټوکنان خلاصېږي چې نن ولاړ شه سبا راسه، نن ولاړ شه سبا راسه. یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړوي او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم آسان خدمت چې په کابل کې دی دا باید دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې آسان خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي، دلته آسانتیا ورته برابره شي. داسې خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي، هلته په دوې ورځې جوړېږي یا په درې ورځې جوړېږي، یعنې دلته په میاشتو نه جوړېږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې د دوی خپل د لاس خلک یا د دوی همکاران د هغو د ژر کار کېږي او دا نور ولسي خلک چې دي دا ورته ناست دي ته نه ورکوي. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالی څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالی د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کې، نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات و کم پکښې کې خلک استفاده ځینې کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دغه رقم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګي نشي کولی. نو که چیرې دا زما خبره تر عمارت ورسېږي ډېر مهرباني. السلام علیکم.